Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان تاسو ته هرکلی وایو. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لینده یا قوس 28مه د 2012 میلادي کال د دسمبر له 13 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د افغانستان په اړه د یو ایراني ډیپلومات څرګندونو د ولسي جرګې ځینې غړي په غوسه کړي او له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر حکومتي ادارې د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې په ناغېړۍ تورنې کړې دي. پر دې او نورو مسایلو په دې خبري مجله کې راپورونه او مرکې لرو چې له خبرونو وروسته یې اورېدای شئ. خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه: د جرمني ولسمشر له خپلو سرتیرو سره د کرسمس مذهبي جشن د نمانځنې په مراسمو کې د ګډون لپاره پرون افغانستان ته ولاړ. د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیمه کې د پرونۍ بمي چاودنې د تلفاتو شمېره چې 15 افغان کډوال هم پکې دي له 20 اوښتی ده. د اسرایلو حکومت د ختیځ بیت المقدس په یهودي میشت ځایونو کې د زر نویو اپارتمانونو د جوړولو پلان تایید کړی او په سوریه کې درې بهرني اتباع تښتول شوي دي. بشپړ خبرونه: د جرمني ولسمشر پرون افغانستان ته ورسید څو د کرسمس په مناسبت هلته له خپلو میشتو سرتیرو او مرستندویو کارکوونکو سره وویني. یو واخیم ګوک په مزار شریف کې خپلو او نورو بهرنیو سرتیرو ته په وینا کې وویل، تاسو په افغانستان کې یاست څو هغه کسان پیاوړي او په واک کې کړئ چې غواړي ډیموکراسي، ازادي او شفافیت رامنځته کړي. ده وویل هغه غواړي د خپل هیواد خلکو ته د جګړه ځپلي افغانستان د حالاتو رښتینی تصویر وړاندې کړي. د جرمني د ولسمشر په وینا د دوی په هیواد کې خلک یوازې په افغانستان کې د سرتیرو د مرګ ژوبلې خبرونه اوري، نه د شویو پرمختګونو. د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیمه کې د پرونۍ بمي چاودنې د تلفاتو شمېره د راپورونو له مخې له 20 اوښتی. د سیمې یو دولتي مقام د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل، په دې چاودنه کې څه باندې 40 کسان ټپیان شوي هم دي. د دې مقام په وینا د پېښې قربانیان چې شمېر یې 21 ته رسیږي ملکیان دي چې زیات شمېر مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. د چارواکو په وینا په وژل شویو 21 ملکي وګړو کې 15 کسان د افغان کډوالو د یوې کورنۍ غړي وو چې پرون په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ له لارې د هغو خپلوانو ته وسپارل شول. د اسرایلو حکومت د ختیځ بیت المقدس په یهودي میشت ځایونو کې د 1500 نویو اپارتمانونو د جوړولو پلان منظور کړی. په رامت شالوم سیمه کې د نویو کورونو د جوړولو دا پلان پرون د اسرایلو د کورنیو چارو د وزارت یوې کمیټې تصویب کړ. د اسرایلو حکومت په 13 نومبر میاشت کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې فلسطینیانو ته د څارونکي حیثیت د ورکولو وروسته د غچ اخیستنې په توګه په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نویو میشت ځایونو جوړول اعلان کړل. له بلې خوا د فلسطیني ادارې ویاند نبیل ابورودینا د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په سیمه کې د نورو میشت ځایونو د جوړولو د مخنیوي لپاره به ښایي دوی بیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مخه کړي. په سوریه کې یو ایټالوی او دوه نور بهرني اتباع تښتول شوي دي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې د خپل یو تبع او دوه نورو بهرنیانو اختطاف تایید کړی، خو په دې اړه یې چې دا کسان چیرته او کله تښتول شوي څه نه دي ویلي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په دغو دریو کسانو په لازقیه ساحلي ښار کې د اوسپنې په یوه حکومتي بټۍ کې کار کوو. ایټالیا وایي د دې هیواد تبه دغلته د انجینیر په توګه وظیفه درلوده. له بلې خوا په دمشق کې د سوریې سفارت ویلي هغه راپورونه څېړي چې پکې ویل شوي دوه نور تښتول شوي د دې هیواد اتباع دي. د روسیې د بشري حقونو فعالانو یو خپلواکه شورا جوړه کړې چې د حکومتي چارو قضایي څېړنه به کوي او له بشري حقونو سرغړوونکي به په ګوته کوي. فعالانو پرون په مسکو کې په یوه خبري غونډه کې د دې شورا د جوړېدلو اعلان وکړ. د بشري حقونو پخوانۍ فعالې 15 کلنې لودمیلا الکسیووا چې د مسکو هلسنګي ګروپ مشري هم پر غاړه لري وویل:
У правозащитников в нашей стране
جیل نی پچاتی کرای
د بشری حقوقو فعالان زموږ په هیواد کې زیات کارونه لري چې باید تر سره وکړي. موږ ټول کافی څه د کولو لپاره لرو. دا شورا به یو ځنګړی ماموریت ولري. موږ زیات خوښ یو چې کوم سازمان دا شورا تاسیس کړي هغه به زموږ د کار د دې برخې مسؤلیت په غاړه ولري. الکسیووا او یو شمیر نورو فعالانو د روسیې د تیر کال د لانجمنو انتخاباتو پر سر له اختلاف وروسته د روان میلادي کال په پیل کې د جمهوري ریاست د بشري حقونو له شورا څخه استعفا وکړه. او وروستی خبر په عراق کې پرون د تاوتریخوالي په بېلابېلو پیښو کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. شمالي ښار موسل ته نږدې په یوه کلي کې یوې بمي چاودنې 9 تنه ووژل او 11 نور یې ټپیان کړل. همداراز په توس خورماتو ښار کې د دوه موټر بم چاودنو له کبله 15 تنه مړه او 24 نور ژوبل شول. پایتخت بغداد ته نږدې بیا د سړک د غاړې ماین یو ملکي وګړی وژلی او 10 نور یې ټپیان کړي دي. تر اوسه کومې ډلې په عراق کې د پرونیو چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د سهار 9 بجې او 6 دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. د خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. په هرات کې د ایران د سر قنصل د سرګندونو چې وایي امریکا په افغانستان کې د ایران پر ضد خلک روزي د ولسی جرګې ځینې غړي په غوسه کړي دي. له فساد سره د مبارزې د مسؤل ادارې مشر پر حکومتي ادارو تور لګولی چې د فساد په لمنځه وړو کې لازمه همکاري نه کوي.
دا فرمانه نه دي چې مکلفیت لري چې باید همکاري وکړي. که همکاري ونه کړي نو تورن کېږي په دا باندې چې دوی د فساد سره همکاري کوي.
برتانیا څخه باندې 2500 لرغونی سکې چې څو لسیزې مخکې د علمي تحقیقاتو لپاره وړې وې بیرته افغانستان ته وسپارلې او د کونړ د روغتیا رئیس پر وسلوالو طالبانو تور لګوي چې د پاکستان په اشاره په دې ولایت کې د پولیو د واکسین مخنیوي کوي.
چون په پاکستان سرحد کې او خاطر ډېری واقع شته دي دا غیب هم دلچسپي دی چې پرې په کونړ او په دې ساحو کې پیدا شي چې زمونږ د بدنامي دنیا ته کم شي.
کدې سهارنې خبری مجلې ته تر پایه غوښ شي. نور په زړه پورې موضوعات به هم واوري. د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي په هرات ولایت کې د ایران د سر قنصل څرګندونې غیر مسؤلانه بولي. دوی پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د ایران د مغرضانه خبرو په وړاندې چوپه خوله دی. په هرات کې د ایران سر قنصل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت انتقاد کړی او ویلي دي چې د دوی پر قنصلګرۍ د تېرې اونۍ حمله لمخ کې پلان شوې وه. د هرات د سرحدي ولسوالیو لسګونه اوسیدونکو تېره اونۍ په ایران کې د یو شمیر افغانانو د وژنې په غبرګون کې مظاهره وکړه او د ایران قنصلګرۍ په ډبر وویشته. د موضوع تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې.
په هرات کې د ایران د سر قنصل څرګندونو د ملي شورا د ځینو غړو توند او جدي عکس العملونه راپارولې دي. دوی وایي چې ایرانی چارواکي باید د افغانستان په اړه خپل غیر مسؤلانه خبرې نورې ودروي. د ولسی جرګې غړي ګل پادشاه مجیدی په هرات ولایت کې د ایران د سر قنصل د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
د ایران مقامات د ولسمشر د ایران نیولې تر سفیران او تر قنصله پورې همیشه داسې اظهارات کوي چې افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی. زه فکر کوم چې دوی باید هغه ډیپلوماتیک روابط چې د افغانستان همیشه د دوی په ادرس باندې د حسن همجواري او د ښه ګاونډیتوب خبرې کوي هغه دوی باید مراعات کړي. دا رقم اظهارات دی او قنصل له خولې نه چې هغه ډیپلومات وي زه فکر کوم ډیپلوماتیک اروپونو نه د خبره ده. خپل شپون د خارجي قواو په افغانستان کې د ایران او د پاکستان د مخزخلي له وجې نه ده.
زموږ له زیاتو هڅو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران د سر قنصل د سرګندونو په اړه لس ویلو ډاډه وکړه. په هرات کې د ایران سر قنصل د تیر اکشن به پرازي و خبري کانفرنس ته ویل چې د دوی پر قنصلګری د قهرجن مظاهره چانو حمله مخکې پلان شوی و. د ایران سر قنصل رحیم محمدی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر موجودیت هم انتقادونه کړي او ویلي دي چې امریکایي ځواکونه په دې هیواد کې د ایران پر ضد خلکو ته روزنه ورکوي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي پر افغان حکومت له دې عمله انتقاد کوي چې د ایراني چارواکو د بې ځایه څرګندونو په اړه چوپه خوله پاته دی. یو شمیر نورو ایراني چارواکو هم افغانستان یو اشغال شوی هیواد بللی او دلته یې د بهرنیو ځواکونو پر موجودیت انتقادونه کړي دي. شاوخوا لس ورځې مخکې د هرات لسګونو اوسیدونکو په ایران کې د 14 تنه افغانانو د وژلو او کورنیو ته د دوی د جسدونو د نسپارلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. مظاهره چانو د ایران د قنصلګرۍ لوحې وشلولې او د قنصلګرۍ ودانه په ډبر وښته. د ایران سر قنصل دا هم ویلي چې افغان حکومت باید قنصلګری ته د اوخت ځانونو تاوان هم ورکړي. خو د بهرنی چارو وزارت ویان څو ورځې وړاندې وویل چې په دې مظاهره کې د قنصلګری ودانۍ ته زیان نه دی اوښتی، او په ایران کې د 1300 افغانانو د وژلو په اړه هم تحقیقات کوي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د کونړ ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي طالبان په ځینو سیمو کې د واکسیناسیون ډلې نه پرېږدي چې ماشومانو ته د ګوزڼ یا د فلج ضد واکسین وکړي. دوی وایي د همدې ستونزې له وجې په دې ولایت کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج څلور مثبتې پېښې لیدل شوي. له بلې خوا د کونړ والي پر ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې له واکسیناسیون سره د مخالفت نه کوي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی د واکسین له پروګرامونو سره هیڅ ډول مخالفت نه لري. روحالله انوری راپور راکوي.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلی ازادۍ راډیو ته وویل چې له تیرو څو میاشتو څخه د دغه ولایت په سرحدي او غرنیو سیمو کې وسلوالو کسانو د فلج د ناروغۍ د ضد واکسینو د پروګرام په وړاندې ستونزې پیدا کړې دي، او د واکسینو ډلې نه پرېږدي چې ماشومانو ته واکسین وکړي. او همدا لامل دی چې سږ کال په کونړ کې د ګوزن څلور ناروغان موندل شوي دي.
په کونړ کې پولی واقع نه وه، په 2012 کال کې څلور مثبتې واقعې پیدا شوی. نو زمون دا څلور واقع چې پیدا شوی دي، څلور وړه په سرحدي ولسوالیو کې دي، چې یوه په ناړۍ کې ده، یوه په اسمار کې ده، یوه په شیګل کې ده، یوه په مراور.
دا عامې روغتیا رئیس وایي لکه څنګه چې په پاکستان کې د پولیو زیات ناروغان وجود لري، نو یو شمېر کسان په کونړ کې ګمارلي چې خلکو ته د واکسینو خلاف تبلیغات وکړي، او څوک پرې نه دي چې خپلو کوچنیانو ته واکسین وکړي.
دا چون په پاکستان د سرحد کې اخواته ډېری واقع شته دي، او هغه هم یو فیصله یو رقابتي سیستم دی. دا غیب هم دلچسپي ده چې پرې په کونړ او په دې ساحو کې پیدا شي چې زمونږ د بدنامي دنیا ته کم شي. زما زیات
د کونړ والی فضل الله وحیدی له ټولو وسلوالو کسانو وغوښتل چې باید د خپل ملت په ماشومانو رحم وکړي، د واکسینو کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو ماشومان د فلج له ناروغۍ وژغوري. طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د واکسینو پروګرام سره هیڅ ډول مخالفت نه لري، او هر کله چې د واکسینو کمپاین وي د دوی ملګری ورسره پوره همکاري کوي. خو په یو شمیر سیمو کې ځینې خلک خپل دې ته حاضر نه دي چې واکسین وکړي. د عامې روغتیا مسؤلین وایي په تیرو 12 کالو کې په کونړ کې د ګوزن ناروغۍ نه ولیدل شوي، او دا لومړی ځل دی چې په یو وخت کې پکې څلور پېښې تر سترګو کیږي.
په کونړ کې د چارواکو ادعا چې وایي طالبان په ځینو سیمو کې د واکسیناسیون ډلو ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د ګوزن یا د ماشومانو د فلج ضد واکسین وکړي. برطانیه پرون افغان حکومت ته هغه څه د پاسه 250 لرغونې سکې وسپارلې چې په 1980 لسیزه کې برطانوي ساینس او لرغونپوهانو د څېړنې لپاره له افغانستانه وړې وې. افغان مقامات وایي دا سکې چې د افغانستان د لرغوني تاریخ یوه مهمه برخه ده، 40 کاله وروسته د افغان او برطانوي مقاماتو په هڅو بیرته هیواد ته ستنې کړل شوي دي. د جرمني خبري آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې مهمې برخې رضوان مراد اوروي.
افغان مقامات وایي داسې کې د کوشانیانو په دورې پورې تړاو لري چې له میلاد وروسته په دوهمه او درېمه پیړۍ کې په دې سیمه کې په واک کې و. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر سید مخدوم رحین د جرمني خبري آژانس ته ویلي چې دا ډېرې ارزښتناکه سکې دي چې د روښانه کلتور او اقتصادي اثر پورې اړه لري. د افغان چارواکو په وینا د افغانستان لسګونه سره تاریخي آثار او لرغوني توکي د نویمې لسیزې د کورنۍ جګړې پر مهال غلا او بیا مختلفو هیوادونو ته قاچاق شوي دي. افغان مقامات وی د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم اویا پسلو کې لرغونی آثار چې سلګونه کال زړې مجسمه هم پکې شامل وي غلا شوی، او د دې هواد له مختلفو تاریخي سیمو او آبدو څخه هم په غیر قانوني توګه لرغونی آثار لوټ شوی دي. د اطلاعات او کلتور وزیر د جرمني خبري آژانس ته ویلي لنې کمرغه په دې وروستیو کې امریکا، برتانیې، فرانسې او ناروې ژمنه کړې چې دغه هوادونو ته وړل شوی د افغانستان تاریخي آثار به بیرته افغان حکومت ته وسپاري. سید مخدوم رهین ویلی دا هوادونه زکه د افغانستان لرغونی آثار بیرته سپاری چې د هغه پوینا اوس افغان حکومت د دغو آثارو د خوندي ساتلو لپاره لیوالتیا لري. د روان میلادي کال په پیل کې برتانی 800 تاریخي آثار چې یو شمېر 2000 کال پخوانی هم دي د افغانستان ملي موزیم ته وسپارل. د جرمني خبري اژانس د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور د وزیر په حواله وایي چې د امریکا حکومت د افغانستان د ملي موزیم د نوې ودانۍ د جوړولو لپاره د 6 ملیون ډالر مرستې ژمنه هم کړې ده.
د سهار 9 بجې او 15 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د دې سهارنۍ خبري مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د جرمني ولسمشر یو واخیم ګوک پرون افغانستان ته ورسید، څو د کرسمس د مذهبي جشن په مناسبت هلته له خپلو میشتو سرتیرو او مرستندویو کارکوونکو سره وګوري. د خیبر ایجنسی په جمروټ سیمه کې د پرونی بمی چاودنې د تلفاتو شمیره د راپورونو له مخې 1 تر رسیدلې ده. چارواکي وایي چې په وژل شویو ملکی وګړو کې 15 کسه د افغان کډوالو د یوې کورنۍ غړي و چې پرون په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ په وسیله خپلوانو ته وسپارل شول. د اسرایل حکومت د ختیځ بیت المقدس په یهودی میشت ځایونو کې د یو نیم زر نویو اپارتمانونو د جوړولو پلان منظور کړی دی. په سوریه کې یو ایټالوی او 2 نور بهرني اتباع تښتول شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د فعالانو یو خپلواکه شورا جوړه شوې ده چې د حکومتي چارو قضایي څېړنه به کوي او له بشري حقونو سرغړونکو به په نښه کوي. او په عراق کې پرون د تاوتریخوالي په بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه 19 کسان ووژل شول. قدر من اوریدونکو، دا د خبرونه په دې برخه کې په موکړې د لویدیځ مطبوعاتو ته د کتنې برخه چې نوریاس نوري برابر کړې ده.
فاینانشل ټایمز ورسپانه اوباما باید له طالبانو سره د خبرو فرصت له لاسه ورنکړي تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. په افغانستان کې چې د ژمي په میاشتو کې د جګړو د کمیدو فصل دی، د افغانستان په لانجه کې ښکېلو لویو څلورو لوبغاړو د امریکا متحدو ایالتونو، پاکستان، د افغانستان حکومت او طالبانو یوه پیچلې سیاسي او پوځي لوبه پیل کړې چې ویل کېږي دا به په پسرلي کې د سولې خبرو لپاره ټاکونکې وي. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي اوس چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت نږدې شوی او د افغان ولسمشر حامد کرزي دا دوره هم په ختمېدو ده، داسې ښکاري چې ټول څلور واړه لوبغاړي له خبرو سره لیواله دي. د ورسپانه په وینا سره لدې چې د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر د غوره کېدو انتظار کیږي، امریکایي ډیپلوماټانو سیمو ته سفرونه کړي، له خپلو متحدینو سره خبرې کړي او له هغوی غوښتي دي چې طالبان دې ته وهڅوي چې په قطر کې چیرې چې په 13 مارچ میاشت کې طالبانو پیل شوې خبرې وزنډولې، د سولې خبرو ته بیرته راوګرځوي. د ورسپانې له لیکنې سره سم په قطر کې دغه خبرې ځکه ډېرې مهمې دي چې له یوې خوا د طالبانو لپاره په دې هېواد کې د دفتر په پرانستلو موافقه شوې وه او له بلې خوا هم د باور د فضا د ښه کېدو لپاره امریکا د طالبانو 5 لوړپوړي مشران د ګوانتنام له زندان څخه آزادول. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي په وروستیو میاشتو کې لوبه هله بدله شوه چې د پاکستان پوځ ناڅاپه خپل دریځ بدل کړ او د طالبانو یو شمېر بندیان د دې هېواد له زندانونو آزاد کړل. د راپورونو له مخې اوس دوی طالبانو او کابل ته ویلي چې غواړي د روغې جوړې په عملیه کې فعاله ونډه واخلي او له دواړو لورو یې غوښتي دي چې له یو بل سره مخامخ خبرې پیل کړي. د ورسپانې په وینا د پاکستان د پوځ په دریځ کې دغه بدلون داسې هیلې راټوکولي چې د افغان طالبانو، امریکایانو او د کابل د حکومت ترمنځ روغه جوړه به د هغو شخړو له کمیدو سره مرسته وکړي چې د پاکستان له شمال لویدیځ څخه پاکستاني طالبان تر شا ولاړ دي. د افغانستان په اړه لویه پریکړه د نیویارک ټایمز ورسپانې د مطلب سره لیک دی چې د پیل په کرښو کې لیکي د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د دفاع وزارت وروستی راپور چې د تېرې دوشنبې په ورځ خپور شو باید وڅېړل شي تر څو دا مسله درک شي چې له دې زیات په افغانستان کې د 8000 امریکایي عسکرو ساتل څومره بې ګټې دي. د ورسپانې په وینا ورځ تر بلې له شواهدو څرګندېږي چې هر څومره ژر چې کېدی شي باید په مسؤول ډول له افغانستانه ځواکونه وایستل شي، نه دا چې د 2014 کال تر پایه انتظار وایستل شي چې له دې هېواده د امریکایي او ناتو ځواکونو د وتلو لپاره ټاکل شوی ده. نیویارک ټایمز د مطلب په یو برخه کې لیکي د امریکا متحدو ایالتونو په افغانستان کې تېروتنې کړي، خو امریکا افغانانو ته د دې زمینه هم برابره کړې چې د ځان لپاره یو ښه هېواد جوړ کړي. د ورسپانې په وینا د بارک اوباما اداره او د هغې اروپایي متحدین دي تر هغو پورې د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ او په افغانستان کې د پراختیايي پروژو د تمویل لپاره د میلیاردونو ډالرو د مرستې ژمنې پر ځای کړي چې د دغو مرستو نتیجه ماسره وي. خو د نیویارک ټایمز په وینا اوباما باید د هر هغه پوځي قومندان د پلان په وړاندې چې غواړي تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د 8000 اکثره عسکر پاتې شي حکم وکړي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وخت د سهار 8:40 دی. د فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې مشر وایي چې حکومتي ادارې د فساد په لمنځوړلو کې خپل مسؤلیت په سم ډول نه ترسره کوي. عزیز الله لودین ازادۍ رادیو ته وویل کله چې د دوی یو ګډ پلاوی په یو وزارت کې د فساد د څېړنې لپاره ځي نو هلته ورته په اسانۍ سره د څېړنو اجازه نه ورکول کیږي. لودین پر لویه څارنوالۍ هم انتقاد وکړ چې د هغو دوسیو په اړه اجراءات نه دي کړي چې د دوی د ادارې لخوا ورسپارل شوي دي. له عزیز الله لودین سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي دي چې دا مهال د حکومت په کچه څومره همکاري او ملاتړ کېږي د دوی له اجراءاتو سره.
زه خو داسې عقیده لرم چې دا فرمانونه چې صادر شوي دي او مکلفیت ګرد مقاماتو عادي ته متوجه ده چې دا فرمانونه اطاعت وکړي. دا د ریاست جمهوري لخوا همکاري ضرور ده. که همکاري ونه کړو یوازې ریاست مبارزه فسادګري باندې نه کېږي چې دا ګسترده فساد په افغانستان کې به منځ یوسو. دا مکلفیت د هر مقام عالي چې د مملکت کې کار کوي باید د فرمانونو او د قوانینو اطاعت وکړي. قوانین داسې وایي چې دین مکلفیت لري چې همکاري وکړي او بل سره تر هغه پر وخت پورې چې دا فساد ورک شي.
جناب ډاکټر صاحب لودین، کراته وایي چې افغان حکومت، وزیران او لوی څارنوالۍ څومره علاقه لري چې ستاسو سره مرسته وکړي، څومره علاقه لري چې ستاسو ملاتړ وکړي؟
دا خبره د علاقه نه ده. دا فرمانونه دي، قانون دي، دین مکلفیت لري چې باید همکاري وکړي. که همکاري ونه کړي نو دا تورن کېږي په دباندې چې دوی د فساد سره همکاري کوي.
لودین صاحب، تاسو ویل چې دوی قانوني مکلفیت لري. آیا افغان حکومت، لوی څارنوالۍ او د افغان حکومت کابینې کوم مکلفیتونه چې د فساد سره د مبارزې په وړاندې دوی ته قانون ورکړي په هغه باندې عمل کړی دی؟
ما خو درته وویل چې کندکاري د همکاري نه ده، کندکاري په طور مثال مرکب رعیت چې د څو ریاستونو لخوا ځي وایي چې موږ اسلامونه ورکوو په میاشت میاشتو وزیرسبان حاضر نه دي جواب که در اسلامونه ورکي. یو مسئله چې باید په یو هفته کې ختم شي، تمام شي، میاشت میاشتې دوام کړي.
که وایي چې کومو وزارتونو ته تاسو دغه پلاوي لیږلي چې هلته ورسره همکاري نه ده شوې او هلته په دې غلط شوي وزیر صاحب په جلسه کې د مثلا وزیر صاحب سفر ته تللی، دا کوم وزارتونه د مشخصه نمونه اخیستل
شي؟ نو شته، دا شیان شته. ضرور نه ده چې اوس په تلیفون ووایم تاسو ته. دا چې زه دا خبره کوم خو باید دا وزیر صاحبان هم اوري چې نن زه د دوی نمونه نه اخلم، سبب به زه مجبور کېږم چې د دوی نمونه واخلم.
بله جناب لودین صاحب، تاسو ځینې دوسیې یاد کړې چې دوسیې مې برابرې کړي دي او لویې څارنوالۍ ته مې لیږلې خو لویې څارنوالۍ په هغه باندې اقدام نه دی کړی. که داسې یو کار روان وي په حکومت کې چې تاسو هڅه کوئ دوسیې جوړوئ او څارنوالۍ او د افغان حکومت په کچه تاسو کارو ته پاملرنه نه کېږي، بالاخره ستاسو عکس العمل به څه وي او ستاسو د دغې ادارې نتیجه به څه وي؟
عکس العمل به داسې وي چې زه اوس تاسو ته هم وایم، خلکو ته هم وایم، رئیس جمهور ته هم وایم، دوی د قانون په اساس مکلفیت لري چې همکاري وکړي. که همکاري ونه کړي نو دا فسادي دریده.
بله ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه، تر اوسه چې تاسو کوم غږونه اوچت کړي دي خصوصا د لوړ پوړو چارواکو په برخه کې، مثلا تاسو د اسماعیل خان مسله راپورته کړله چې دای په فساد ککړ دی، دوسیې پاتې شوه، د مالیې د وزیر مسله مو راپورته کړه، هغه لوی څارنوالۍ ویل چې دا له فساد نه مبرا دی، څه فکر کوئ چې تاسو مثلا دوسیه راپورته کوئ، حکومت ورته ځواب نه وایي، څارنوالۍ تعقیبوي نه، فکر نه کوئ چې ستاسو د ادارې فعالیتونه به بې نتیجې وي د لوړ پوړو چارواکو په برخه کې؟
یو مملکت کې چې دومره احتیاجات زیات وي، یو وزیر کولای نه شي چې خپل بودجه مصرف کړي، دا کندکاري نه ده. خو باید موږ توجه په ده باندې وکړو چې په هر ساحه کې دا ملت احتیاج لري، باید موږ هغه احتیاجات رفع کړو. دومره کندکاري ده په دا جریاناتو کې، په دا اداراتو کې چې د خلک اوس د حکومت نه لري شوي دي. د اسماعیل خان او د ښاروال د هرات چې دا جایداد د اسراف کړي دي، د یو محکمې لخوا هم فیصلې شوي دي چې باید بیرته ورکړي. د وزیر صاحب مالیه مسایل چې دي، دا هم په څارنوالۍ کې ده. موږ په ده باندې افشاري کړو.
د فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې مشر عزیز الله لودین و له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې. ښاغلی لودین وایي چې حکومتي ادارې د فساد په لمنځوړلو کې خپل مسؤلیت په سم ډول نه ترسره کوي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادۍ راډیو.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه په زړه پورې برخه درته خبريږي. خو له هغه مخکې وروستای راپور. اسوشیټډ پرس خبری اژانس په یو راپور کې په بهرنۍ پالیسۍ کې دیموکرات سناتور جان کیری د ولسمشر باراک اوباما د کار سرتیری بللی. په راپور کې راغلی دی چې ډېر امکان لري ولسمشر اوباما به نوموړی په نږدې راتلونکو کې د هیلری کلینټن پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ونوموي. ټاکل شوی ده چې میرمن کلینټن په نږدې راتلونکو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څوکۍ پرېږدي. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د دې ډېر احتمال شته چې ولسمشر بارک اوباما خی په نږدې ورځو کې د هیلری کلینټن پر ځای د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جان کیری ونوموي او په دې توګه وشپېته کلن جان کیری ته د غوره کارونو بدل ورخلاص کړي. نوموړی د پنځو دورو لپاره د امریکا په سنا کې سناتور پاتې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت څوکۍ ته د جان کیری د نوموونې په اړه اټکلونه تیرونه وروسته لا غزیات شول چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر سوزان رایس وویل په سنا کې د جمهور غوښتونکو سناتورانو سره د ناندرو څخه د ژغورنې په خاطر خپل نوم له هغه لیست څخه وباسي چې د بهرنیو چارو د وزارت د څوکۍ لپاره پرې غور کیږي. اسوسییټډ پریس ته یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی او په دې اړه روانو خبراتو خبر دی ویلي دی چې د نوموړي پر نومونه د کانګرس له غړو سره بحث شوی. د چارواکي په وینا د سپینې ماڼۍ او د کانګرس د جمهور غوښتونکو ترمنځ و سلام مشورې د جان کیری د سنا د مجلس د څوکۍ په برخلیک متمرکز دي. جان کیری د امریکا د ادارې لپاره په تیرې مې میاشت کې افغانستان ته د دې هیواد سره د امریکا د ستراتیژیک تړون له لاسلیک وروسته ځانګړی سفر وکړ. همدارنګه تیر کال کله چې په پاکستان کې د سی آی ای قراردادي رایمون ډیویس د دوو پاکستانیو په وژنه تورن شو او د امریکا او پاکستان ترمنځ ډیپلوماټیک کړکیچ زیات شو نو جان کیری اسلام آباد ته ولاړ. په عین وخت کې ویل کیږي چې ولسمشر بارک اوباما د امریکا د دفاع د وزارت څوکۍ ته په سنا کې د جان کیری د یو پخواني جمهور غوښتونکو همکار چوک هاګل پر نومونه غور کوي. هاګل چې څلور کاله د مخه سناتور و تیرونه یې نوم د پینټاګون د لوړ پوسټ یعنی د امریکا د دفاع وزارت لپاره تر غورلاندې کسانو په سر کې را څرګند شو. نوموړی چې د ویتنام په جګړه کې ټپي شوی و د عراق د جګړې ملاتړ کاوه او وروسته د بشته ادارې د جګړې د پالیسیو په توند او باوري منتقد بدل شو. نوموړی عراق او افغانستان ته سفرونه کړي او کله چې ولسمشر جورج بوش عراق ته ډیر سره اضافي سرتیر یې سوال نو د سخت مخالفت څرګند کړي وو. هاګل د افغانستان د جګړې د پریکړې ملاتړ هم کړی و خو وروسته په دې هیواد کې د حکومت جوړونې د پیچلو هڅو سره تر لسیزي د زیات وخت لپاره د شخړې د وګدو مخالف و. نوموړی سکل په وراړیوي مرکه کې په افغانستان کې د شخړې د هواري لپاره د پراخ ډیپلوماسۍ وخت نه کړی و. د امریکا د دفاع وسنی وزیر لیون پنیتا ویلي چې د 2013 میلادي کال په لومړیو کې خپل دنده پریږدي خو تر اوسه یې په عامه توګه د دفاع د وزیر په توګه د کار د پریښلو دقیق وخت نه دی په ډاګه کړی.
د ژوند رنگونه
اوردونکو یو سپینګيري او شملور سړی سره ولاړ یم. اول بنوم راته واخلی.
زبان احمد زای د لوګر ولایت مدغه ولسوالۍ د نوابات کلی وسیدونکو یم او د ایم ډی سی د من پکول پروګرام کې وظیفه اجرا کوم.
دغه د خپل ژوند په اړه راته وایي.
د خپل ژوند په اړه خو مسره خطر ډېر خمسته او ډېر دلخراشم سره موجود دي. د جهاد سلسله کې او
دغه د جهاد په اړه راته وایي څنګه
زمونږ خو د جهاد په اړه خبره ده. زمونږ د هغه دښمن سره هغه د ټول بشریت دښمن د هغه عبارت له ماینه ده. نو دغه سلسله د جهاد د مونږ جاری ده او هغه ماینو پر اړتیا باندې مونږ کار کوو. په هرات کې، په کندهار کې، په خوست کې، په لوګر کې، د غزه کې مخ خپل لاس باندې ډېر متعدد ماینونه پیدا کړي دي او لمنځه مي وړي دي.
په خپل دغه د لباس په اړه مراته وایي دغه لونګې مړي راخېسته و هرې د څنګه مو لونګې سره جوړه ده.
خوښ کوم د خو زمونږ د وطن او زمونږ د رسم او دستور انانات دي او بس د شروع نه کنه مخ کې مامور د دولت مو په مخابرات کې وظیفه درلوده. کوم وخت بیا زندانی سوم په 1902 کال کې زندانی سوم بیا وظیفه پرې خو ده. د نه دغه رئیس ز په درد هجرت کې پاکستان کې ومن ده لنګي سرکو تر وسه پورې لنګي سر ډیر علاقه لرم.
چې کله زلمه فکر مکو چې تاسو به بیا واده کوی او بیا به داسې اولادونه
کور ودان د خبره ده چې ګوري کنه وس تاسو ګوري کې یو والک واده کې د نور الکانس ورزي نو د احساس د دې یو وخت د سیمه باندې مراسي خدا فکر ما کاوه خو زه ډیر فکر وکوم. هغه وخت زه یو جنازه ته ولاړ سم جنازه منځو کوم نو زه احساس دې کوم چې دا مرګ به زه هم څه کوم ټول به څه کیو دا مرګ د هر شنو مرګ ډیر مخکې ده او دا روان دی نو کوس باید موږ کوس هغه دنیا د فارغ څه جوړ کو زمونږ یو مسیر مسغه برته ویل چې دا خاص وکنه امامه صرف د علماء او لفارو وس الحمدلله زمون ډاکټر زمون مامور دولت زمون انجنیر د کويس امامت هم کیو منز هم ورکی او د پدې باندې ډیر خوشاله ده په دې باندې ډیر خوشاله ده
ډیر مننه بازه به د خبرې په دې پای ته ورسو ما وای ملګر یو تربل زاریګه ما د مجلس یاران لیدل چې خاور شونه
کور ودان بازه او شربزم درته وایم وای وای کنه وای غټي سکل ګل سی بیا غټي کېدل نه سی او قربان دي ار لشوندو سکل ګل کله غټي سی
واه واه ډیر مننه خوشاله